هغه چی کوي؟ خارجي. دا د دې سوال اساسي دنده سوال. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونیو کې به تاسو ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه وایي. سینټریولونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چی کوي ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیدونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیدونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایي پلاسټیدونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه چې ده هسته ده. موږ وایي هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چی ښکاره یي. او خپل د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل شوې ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټول فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل شوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراتی، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. رازو موږ وایي حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلی ته ورته، زیرې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایي چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دوی دواړه خپل تر منځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه. انشاءالله چې د ټولو موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنۍ برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړي. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف سوال. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اتم ټولګي لومړي لوست. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. زموږ د اووم سیم درسونه نور پای ته ورسېدل او اتم ټولګي د بیولوژي لومړنۍ موضوع به نن موږ او تاسې شروع کړو. زه هیله لرم چې تاسې به د صنف تر پایه پورې ټوله موضوعات په ښه ډول سره نوټ کوي او زده کوي به. ټوله خپل کتابچې د ځان سره ولري او کوم څه چې په لوست کې ویل کېږي هغه د ځان سره نوټ کړي او زده کړي. راسوس موږ نن لومړنۍ موضوع ډیره دلچسپه موضوع ده چې د ژوندۍ موجوداتو طبقه بندي به پکښې کې زده کړو. لکه څرنګه چې پوهیږئ، زموږ د ژوندانه په ټولو برخو کې موږ د شیانو طبقه بندي، یعنې کله چې موږ په الماری کې خپل شیان تنظیموو، هر شی دپاره موږ جلا طبقه جوړوو. هر شی په یو منظمه خانه کې موږ سره ترتیبوو. دغه رقم د ژوندۍ موجوداتو د پاره تر څو موږ د دوی په پیدا کولو کې، د دوی په پیژندلو کې، د دوی خصوصیاتو په پیژندلو کې غلط نسو، نو د هغه د پاره ژوندۍ موجودات هم طبقه بندي سوي دي. راځو په دې فصل کې به موږ د ژوندیو موجودات طبقه بندي وپیژنو چې دوی په څه ډول طبقه بندي سوي دي، ولې ډېرې طبقې یا هم ډېر برخې پکښې کې رامنځته سوي دي، او هغه برخې چې په ژوندیو موجوداتو کې دي هغه په څو عالمونو باندې ویشل سوي دي. یعنې څو عالمونه موږ په ژوندیو موجوداتو کې لرو. زموږ د درس موضوع به د اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې دوام وکړي. رزو د طبقه بندی تاریخچه ته مخکې له دې چې طبقه بندی ته لاړ شو، موږ باید پوه شو چې کوم عالمان و چې په دې برخه کې ګډون کړی و. څه د پاسه 2000 کاله مخکې لومړنی عالم چې طبقه بندی یې وکړل هغه ارسطو. نوموړي ژوندي موجودات یوازې او یوازې په دوو طبقو حیواناتو او نباتاتو باندې وویشل، او ویې ویل چې حیوانات او نباتات هم بیا په درو برخو ویشل سوي دي. یو هغه حیوانات چې په وچه کې ژوند کوي، هغه حیوانات چې په هوا کې ژوند کوي، او هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي، دغه ډول نباتات هم. نو وروسته دغه کوم نظریه چې وه تر ډېرو کلونو پورې دوام وکړل، مګر وروسته ولیدل شول چې بې له حیوانات او نباتاتو ځینې نور ژوندي موجودات هم وجود لري. نو بیا وروسته ډېر عالمانو پر دې باندې نور نظریات وړاندې کړل، کشفیات یې وکړل، چې بالاخره لومړنی عالم کارلوس لینس یا هم کارل لینه په نامه سره یو سویډنی بیولوژي پوه و چې هغه د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي د هغوی د خواصو او نوي پر اساس باندې جلا کړل. یعنې حیوانات او نباتات یې هم په مختلفو برخو باندې وویشل. لینا په خپل سیستم کې د ارسطو ځینې نظریاتو یا په ځینو خبرو موضوعاتو کې تغییرات راوستل. لومړی دا چې هغه موږ وویل چې نوموړي حیوانات او نباتات په مختلفو ګروپونو باندې په ډېرو ګروپونو باندې وویشل، او بل دا چې لینا راولاړ سو دغه طبقه بندي سیستم یې چې و د هغه د ژوندیو موجوداتو د نوي او صفتونو پر اساس مختلف ګروپونه جوړ کړل. رزو دینه چې و هغه خپل سیستم چې جوړ کړی و ټولو حیوانات ژوندي موجوداتو ته نومان کښېښول، چې دغه نومان چې و د دوګونی نومې ښودنې په سیستم په نامه سره مشهور دی. هغه ټولو ژوندي موجوداتو ته یو نوم ورکړ چې د دوو برخو څخه تشکیل سوی و، له دوو یوناني کلمو څخه ترکیب سوی و، چې لومړۍ برخه چې وه هغه کې د ژوندي موجوداتو جنس معلومېدی، چې دغه برخه د جنس په نامه سره یادېدله او په غټ توري سره شروع کېدل، او دوهمه برخه چې وه هغه د ژوندیو موجوداتو د نوي پر اساس و، یعنې په هغه کې موږ ته د ژوندیو موجوداتو نوه راښود چې هغه بیا په کوچني تورو سره پیل کېدل. د مثال په ډول هغه ډېر ټول ژوندي موجودات چې وه په دغه ډول سره یې وویشله، چې ډېری عالمان چې وه دا خبره تایید کړل چې کوم د چې دغه طبقه بندي یا ژوندي موجودات طبقه بندي کړي دي، او هر یو ته یې د دوګونې نومې ښودنې پر اساس نومان ورکړي وه. دا یو ډېر ښه نظریه وه، ځکه دوی به په هغه کې دغه کوم نومان چې وه په ټوله نړۍ کې ورڅخه استفاده کېدل، او د ژوندیو موجوداتو په منځ کې به نه غلطېدل، د دوی ترمنځ به فرق کولای سوی د هغوی د خصوصیاتو پر اساس باندې. وروسته د طبقه بندي پوړونه چې وه هغه پوړونه چې وه وټاکل سوله، چې د دغو پوړونو پر اساس باندې ټول ژوندي موجودات پیژندل کېږي. دغه پوړونه چې وه د نوي څخه ده یا هم د سپیشیز څخه شروع کېږي. موږ وایو کله چې یو نوه لرونکي ژوندي موجودات سره یو ځای سي، دغه څو نوي چې کله سره یو ځای سي جنس جوړي، چې د دې خواص د دغو ژوندي موجوداتو خواص یو بل ته ډېر سره ورته وي. ورپسې کله چې څو جنس سره یو ځای سي فاميلي جوړي، او کله چې څو فاميلیانې سره یو ځای سي اورډر جوړي، کله چې څو اورډرونه سره یو ځای سي کلاس، بلاخره کله چې څو کلاسونه سره یو ځای سي فایلم، او په اخر کې چې کله څو فایلمونه سره یو ځای سي کینګډم یا هم عالم جوړوي. د مثال په ډول کچیرې موږ د سوی طبقه بندي په نظر کې ونیسو، د هغه نوه چې ده د هومو سپاینس په نامه سره یادیږي، وروسته جنس چې دی د هومو په نامه سره یادیږي، او فامیلیه ده هاینودای په نامه سره یادیږي، اوردر چې دی د پرایمیتس په نامه سره یادیږي، کلاس یې د ممالیا فایلم یې د کورډتا او عالم یې هم د انیمالیا په نامه سره یادیږي. دغه رقم د ټولو ژوندي موجوداتو دپاره عالمونه دوی ټوله په چیشل سوي دي په دغه اوو پوړو باندې ویشل سوي دي. ورپسې راځو موږ شپږ عالمونه وایي، لکه څرنګه چې ارستو مخکې یوازې او یوازې ژوندي موجودات په دوو برخو ویشلي و، په دوو برخو طبقه بندي کړې وه چې هغه حیوانات او نباتات وه، مګر وروسته چې ډېرو عالمانو ولیدل ډېر نور ژوندي موجودات وه چې ځینو به یې د حیواناتو خصوصیات او هم به یې د نباتاتو خصوصیات خپل په ځان کې درلودل. نو هغو ژوندي موجودات ته به دوی نه حیوان ویلی سوی او نه به هم نبات ویلی سوی، ځکه نو بیا شپږ عالمونه رامنځته شوه چې په دغو شپږو عالمونو کې حیوانات طبقه بندي سوي دي او دوی هر یو بیا خپل ځان ته مختلفې برخې لري، کلاسونه لري مختلف، چې لومړی یو ډول یې چې دی خپله یوګیلینا ده. یوګیلینا هغه ژوندی موجود و کله چې عالمانو ولیدی دغه ژوندی موجود شین رنګ درلودی او د زیایي ترکیب په واسطه یې خپل خواړه خپل آماده کول. دوی وویل چې دغه یوګیلینا به د نباتاتو په ډله کې شامل کړو، مګر وروسته دوی ولیدله چې یوګیلینا د متروکا یا فلاجل په واسطه حرکت کوي، چې دا خپله موږ ویلي په نباتات کې نباتات د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نشي کولی، چې دا خپله د حیواناتو د خصوصیاتو څخه و مګر په یوګیلینا کې هم وجود درلودی. وروسته عالمانو دغه مشکل په دې سره حل کړي چې دوی نور عالمونه رامنځته کړل. د هغو عالمونو څخه راځو څو دانې وایوس. لومړی راځو بکتریا. بکتریا چې د خپله واړه جسمونه دي، ډېر کوچني جسمونه دي چې ځینې یوه په یو دانه او ځینې هم په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. بکتریا چې دي موږ وایي مشخصه هسته نه لري، نو ځکه د پروکاریوت په ډله کې راځي. پروکاریوت موږ ویلي وه چې پرو خپله د ساده او کاریون د هستې په نامه دي، یعنی هغه ژوندي موجودات هغه حجرو څخه عبارت دی چې هسته یې مشخصه ونه اوسي. بکتریا چې ده هغه په دوه ډلو باندې ویشل سوې ده، چې یو یې د ارک بکتریا او بل یې هم د یو بکتریا ده. د ارک بکتریا چې ده هغه موږ تاسو وایو چې دا په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې ډېر ژوندي موجودات ژوند نسي کولی، لکه څرنګه چې بکتریا پروکاریوت و، ارک بکتریا هم د پروکاریوت په ډله کې راځي. دوی په هغه ساحو کې ژوند کوي لکه تودې اوبه، تروې اوبه او داسې نورو ساحو کې چې ډېر ژوندي موجودات هلته خپل ژوند ادامه نسي ورکول. ورپسې د یو بکتریا، دا هم د هسته چې ده مشخصه نه ده او دوی چې دي په اوبو، خاوره او ځینې چې دي د انسانانو په بدن په داخل کې هم ژوند کوي، چې د اوغو څخه یو ډول د ایشیشیا کولی په نامه سره دی، چې دغه ایشیشیا کولی ځینې چې دي د انسانانو د پاره ډېر اهمیت لري، ډېر ضروري دی. دوی چې دي په کولمو کې ژوند کوي او د هضمي سیستم کې کومک کوي، یعنی د خوړو په هضمولو کې، ټوټه کولو کې مرسته کوي او د ویټامین کې په جوړولو کې هم برخه اخلي. او دغه کم د یو او ارک بکتریا چې و لومړی په یو عالم کې شمیرل کېدل، خو وروسته د دوی خصوصیات چې و یو تر بل توپیر درلودی، نو ځکه په دوو عالمونو باندې وویشل شوه. ورپسې راځو د پروتستا عالم. د پروتستا عالم چې دی دی د فنجی خلاف دی چې دی هسته چې ده مشخصه ده، یعنی د یو کاریوت په ډله کې راځي چې یو موږ ویلو د حقی او کاریون د هستې په معنا سره وو. نو پروتستا چې ده د یو کاریون په جمله کې راځي او د دوی هسته مشخصه ده. او پروتستا موږ وایي چې ځینې یو حجروي او ځینې هم په کالونی یا په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې د هغو څخه یې کوم پروتستا چې نباتاتو ته ډېره ورته دي هغه د الجی، او کوم چې حیواناتو ته ډېر ورته دي هغه د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د فنجي عالم ته. فنجی چې دی خپل په ځان کې کلوروفیل نه لري، مګر هسته یې مشخصه ده، یعنی د یوکاریوت په ډله کې راځي. او دوی چې دی خپل خواړه د چاپیریال هغه کم تجزیه سوي مواد څخه چې کوي ځان ته جذبوي. او موږ وایو چې ښه مثالونه چې دی خپله مرخی دی، پوپنک دی او خمیر مایه، ټوله د فنجی په مثالو کې موږ یادولی شو. ورپسې راځو د دوه نور عالمونه چې د نباتاتو او حیواناتو عالم دی هغه واضح کوو. لومړی راځو د نباتاتو عالم وایو. لکه څنګه چې هم په تیر صنف کې موږ د نباتي حجرو موضوعات ویلي وه چې هغه هم د نباتاتو د عالم سره موږ کولی سو ډېر موضوعات یې یادوري کړو. د مثال په ډول موږ ویلي وه چې نباتات حجروي دیوال لري، بل موږ وایو چې نباتات عموما شین رنګ لري چې د کلوروفیل د مادې د شتون له امله دی. نباتات چې دي ځینې یې ټوله نباتات چې دي هغه موږ وایو څو حجروي دي، یعنی ملټي سلولر دي. د څو حجرو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. نباتات خپل خواړه د زیایي ترکیب په واسطه خپل د ځان دپاره اماده کوي. دوی وایي چې نباتات چې دي هغه له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت نسي کولی، او بل دا چې نباتات د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل نه ښکاره کوي. وروسته راځو حیوانات ته. نباتات او حیوانات ډېر نور موضوعات هم په ځان کې لري چې دلې یوازې موږ خلاص یو څه لنډ موضوعات یې تر بحث لاندې نیسو. حیوانات چې دي لکه څرنګه چې نباتات حجروي دیوال درلودی، مګر حیوانات حجروي دیوال نه لري. دوهم دا چې نبات حیوانات کولی سي له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت وکړي، او دوی چې دي د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل ښکاره کوي، او هغه هم د څه شي له امله؟ هغه د دې له امله چې دغه حیوانات چې دي خپل د ځان سره مشخص حسي غړي لري. زموږ موضوع پر همدې ځای پای ته رسیږي. زه هیله منده یم چې تاسې به د موضوع څخه استفاده کړي او ټول موضوعات مو نوټ کړي او وروسته د ځان سره زده کړي. راځو زموږ د درس اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. په دې برخه کې موږ درې سوال لرو. دغه درې سوالونه تاسو خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه ورسره پیدا کړئ. لومړی سوال: د طبقه بندي پوړونه ووایاست. دویم سوال: بکتریا په څو ډوله ده واضح یې کړئ. دریم سوال: د پروتستا عالم واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست، شر اخلاص د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته. نن ورځ راځو زموږ د نهم صنف بیولوژي مضمون په یو ډېر ښایسته موضوع باندې شروع کړو. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ، په نهم ټولګي کې موږ په اتم ټولګي کې ویلي وو چې نهم ټولګي کې به موږ سیسټمونه وپیژنو. زموږ او ستاسې ټولو بدنونه چې دي هغه د نهو سیسټمونو څخه جوړ سوي دي. که چیرې موږ په کتاب کې په نظر کې ونیسو، هغه اووه سیسټمه راغلي دي، مګر عمومي ډول چې دغه اووه سیسټمونه راغلي دي، دا ځینې چې دي هغه دوه سیسټمونه دي چې په یو فصل کې تاسو ته بیانوي. زموږ لومړنی فصل چې دی د هضمې سیستم او د هغه دندې دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې وپوهیږو، لکه څنګه چې موږ ټوله پوهیږو چې ماشینله دغه رقم موټران دي چې دی د خپل فعالیت د سرته رسولو لپاره تیلو ته ضرورت لري، یا هم نور مواد ته ضرورت لري. دغه رقم انسانان هم د خپل روزانه فعالیتونو د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د غذایي موادو څخه لاسته راوړي. دغه غذایی مواد چې کله زموږ د بدن په واسطه جذبیږي، په دغه وخت کې ځینې پړاوونه ځینې مرحلې طی کوي، چې هغه پړاوونه او مرحلې ورسره غړي موږ تاسې په دې فصل کې پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د اولې صفې څخه تر پنځمې صفې پورې دوام وکړي. راځو په لومړۍ موضوع باندې پیل کوو. زموږ لومړنۍ موضوع ده د هضمې سیسټم جوړښت. زموږ انسانانو ټولو بدنونه چې دي کله چې دوی خواړه وخوري، هغه چې دی په کوچنیو ذراتو باندې بدلیږي، په کوچنیو ذراتو باندې ټوټه کیږي، وروسته بیا د استفادې وړ ګرځي، یا هم بدن هغه جذبوي، چې دغه سیسټم د څه په نامه سره یادیږي؟ د هضمې سیسټم په نامه سره یادیږي. په دغه سیسټم کې موږ دوه برخې لرو چې دواړه برخې راځو پیژنو. لومړۍ برخه کې چې د هضمي ټیوب وجود لري، چې د هضمي ټیوب د خولې د تش څخه شروع کیږي او په لوی کولمو باندې پای ته رسیږي، چې د دې په داخل کې د خولې تشه، کومه، مری، معده، کوچنۍ کولمې او غټې کولمې شامل دي. ورپسې دویمه برخه کې چې د هضمي غدې شامل دي، چې په هغه کې موږ د لاړې غدې، د معدې غده، اینه او د پانکراس مرستندوی غده یادولی سو. دا هضمي سیستم چې دی په درې مرحلو کې کم خواړه چې اخلي هغه هضمي، هغه چې دی لومړی په خوله کې هضمي ټوټه کوي، وروسته په معده کې او په آخر کې په کوچنیو کولمو کې. راځو دغه غړي او د دوی دندې ټوله په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو خوله، د خولې تشې ته. د خولې په تشې کې چې دی غاښونه او ژبه شامل دي چې هغوی د هضم په عملیه کې برخه اخلي. د انسانانو غاښونه چې دي عموما په دوه ډوله دي، یو چې دي د شیدو غاښونه دي او یو هم همیشني غاښونه دي. کله چې یو ماشوم پیدا کیږي د هغه غاښونه چې دي د شپږ میاشتنۍ څخه شروع کیږي بیا تر درې کلنۍ پورې د دوی غاښونه راځي چې هغه شل دانې او د شیدو غاښونه په نامه سره یادیږي. وروسته د اووه کلنۍ څخه تر دیارلس کلنۍ پورې دغه غاښونه په تدریجي ډول سره لویږي. کله چې دا غاښونه ولوېدل پر ځای کم غاښونه راځي، همیشني غاښونه راځي. همیشني غاښونه چې دي هغه بیا دغه کم غاښونه چې دي د دیارلس کلنۍ څخه تر شل کلنۍ پورې پوره کیږي او د شل کلنۍ څخه تر دوه دېرش کلنۍ پورې دغه غاښونه چې د شل کلنۍ څخه پورته عمرونو کې بیا تر اندازه دوه دېرش، چې شپاړس دانې په پورتنۍ ژامه کې او شپاړس دانې په لاندنۍ ژامه کې. راځو د غاښ جوړښت پیژنو چې غاښ څه ډول یو جوړښت لري او خواړه په څه ډول سره ماتوي ټوټه کوي. راځو موږ وایو غاښ چې دی عموما زموږ پورتنۍ ژامه او لاندنۍ ژامه کې چې کوم غاښونه موجود دي هغه ټوله غاښونه یو ډول جوړښت لري، چې دغه غاښونه چې دي درې برخې لري، چې د تاج برخه ده، د غاړې برخه ده او د ریښې برخه ده. زموږ ستاسو غاښونه چې دي هغه د مینا په نامه د یو کلکې مادې په واسطه پوښ شوي دي چې کلک جوړښت یې غاښ تور کړی دي. د مینا وروسته چې ده تر مینا یو څه نرمه برخه وجود لري چې هغه د آج په نامه سره یادیږي، او دغه آج برخه چې ده تر هغه لاندې بیا عصبي رشتې او د وینې رګونه وجود لري، او د دغه عصبي رشتې چې دي د دغه اخیرنۍ برخه چې ده بیا چې ده د ریښې برخه ده. عموما د مینا پورتنۍ ساحه چې ده هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د تاج په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د غاښو ډولونه پیژنو. غاښونه چې دي کوم غاښونه چې په پورتنۍ ژامه او په لاندنۍ ژامه کې وجود لري هغه مثال په کوچنیانو کې چې دي د مثال د اووه کلنۍ څخه کښته شل دانې او بیا بعد له شل کلنۍ دوه دېرش دانې مکمل غاښونه وي چې دوی په څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې هغه لومړی څلور غاښونه چې دي هغه د سنایا په نامه سره یادیږي. د سنایا وروسته دوه جوړې نور غاښونه چې دي هغه د انیاب په نامه سره یادیږي، او د انیاب وروسته دوه په پورتنۍ او لاندنۍ ژامه کې دوه جوړې نور د کوچنی اسیا په نامه سره یادیږي، او د کوچنی اسیا وروسته درې جوړې نور غاښونه چې دي هغه د لوی اسیا په نامه سره یادیږي. دا د انیاب غاښونه چې دي هغه نسبتا دا نورو ته تیره څوکه لري چې د خوړو په پرې کولو کې چکی مرسته کوي، مطلب اصلي د خوړو پرې کول چې دي هغه د چا په غاړه دي؟ د انیاب په غاړه دي. دا چې دي کل په همیشني غاښونو کې، په ماشومانو په شیدو غاښونو کې چې دي هغه بیا د اسیاب او انیاب، د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب چې دي هغه یوه یوه جوړه چې دي غاښونه لري، د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب د دي. ورپسې راځو ژبه پیژنو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې ژبه چې ده د خبرو کولو وسیله ده. ژبه چې ده هغه یو غوښنه ټوټه ده چې د خولې په تشه کې قرار لري، او د دې په واسطه څو دندې سرته رسیږي. یو خو دا چې ده ذایقې موږ معلومولی شو چې هغه ذایقې څلور دانې دي، خوږوالی دي، تریخوالی دي، تریوالی دي او مالګینوالی دي. عموما مالګینوالی چې دی هغه د خولې ژبې په څوکه باندې معلومیږي. دغه رقم دوی ټوله چې دی د ژبې مختلف برخې مختلف ذایقې مشتره معلومي، او بل دندې دا ده چې دوی چې دی خواړه چې کوي لندي چې تر څو د ماتېدو وړ وګرځي او د هضم وړ وګرځي. خواړه لاندې او باندې کوي چې په دې سره خواړه چې کیږي لندیږي، نرمیږي او د هضم دغه کیږي، چې مثال هضم سي. ورپسې راځو د لاړو لابیا غدوایو. موږ ویل چې په خوله کې چې دی کله چې خواړه خوله ته ولاړ سي د په ژبه کې داسې اندژم د ژبې شاوخوا داسې غدې وجود لري چې هغه چې کله خواړه داخل سي یا حتی په سترګو باندې هم ولیدل سي دغه غدات چې کېږي فعاله کېږي چې دغه غدات یو ډول انزایمونه تولیدوي چې د دغه انزایمونو په واسطه دا لاړې غدې لاړې چې کېږي راځي او په دې سره خواړه لمدیږي او نرم کېږي. موږ وایو چې خپله دغه د لاړو غدې چې دي درې غدې موجودې دي چې یو یې چې ده د غوږو لاندې غده ده بل یې د ژامې لاندې ده او بل یې د ژبې لاندې غدې دي چې دوی چې دي یوازې د مثال د لاړو د ترشو کول دنده په غاړه نه لري د هغه تر څنګ د خوړو په هکله فکر کول هم د چې کوي دوی سرته رسوي. ورپسې راځو کوما یا حلقوم وایو. موږ تاسو وایي کله چې کوم خواړه په خوله کې وژول سي میده سي ټوټه سي هغه بیا څه کېږي د خولې څخه و کومې ته ځي. کوم چې د هغه خپله ژب خوله او څه شي سره یو ځای کوي مري. مري او خولې ترمنځ ساحه د څه په نامه سره یادېږي؟ د کومې په نامه سره یادېږي. او کومه چې د ډېرې نورې دندې هم سرته رسي. ګوري زموږ او ستاسې کومې ته چې دی هغه د سترګو لاره د پزې لاره همدارنګه د غوږو لاره هم چې ده خلاصه ده. نو په دغه ساحه کې چې دی حنجره هم وجود لري. په کومې کومه ده چې کېږي د دې لامل کېږي دلته یو کوچنۍ ژبه ده چې د ویلا په نامه سره یادېږي یا د ژبکۍ په نامه سره یادېږي. کله چې خواړه ځي کومې حلقوم یا حلقوم ته په دغه وخت کې دغه ژبکۍ چې ده د تنفسي لاره چې کې بندې چې دغه تنفسي لاره چې کله بند کی هغه د دې لامل کیږي چې خواړه و اپګلایټس یا هم حنجره ته ولاړ نسی او پر ځای چیرې ولاړ سي مری ته ولاړ سي. نو دا یو ډېر مهم دند دی چې کې سرته رسي. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع او مهمه موضوع ورپسې ده چې د کومې بعد راځي. هغه چې ده مری ده. مری چې ده موږ وایو عضلي ټیوب دی چې په ټولو بالغو انسانانو کې چې تقریبا 25 سانتي متره پورې چې لري اوږدوالی لري. موږ وایو مری چې ده هغه څه ډول حرکتونه اجرا کوي غیر ارادي حرکتونه اجرا کوي. غیر ارادي حرکتونه چې ته ویل کیږي ګوري زموږ د بدن سیستمونه چې دي په دې کې ځینې چې دي ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. غیر ارادي او ارادي څه ته ویل کیږي؟ غیر ارادي دې ته ویل کیږي چې زموږ او ساس په کنټرول کې ونه اوسي یعنی هغوی خپل فعالیت خپل سر ته رسوي زموږ په مثال په کنټرول باندې هغوی مخته نه ځي. او ارادي به هغه دی چې زموږ په کنټرول باندې هغه مخته ځي. مثال د خبرې لاسونه پښې چې دي هغه څه دي ارادي دي. عضلات چې دي د لاسو پښو ده هغه څه کېږي یعنی زموږ په کنټرول کې دي. موږ کولای شو چې کله وغواړو لاس پورته کړو هغه وخت یې پورته کوو او کله چې وغواړو لاس کښته کړو کښته کوو. یعنی فعالیت چې کله دوی سرته رسیږي هغه زموږ په اراده کې دي. او پس غیر ارادي زموږ په کنټرول کې نه دي. نو موږ وایو چې مری چې دی هغه غیر ارادي حلقوي حرکتونه سرته رسي یا هم موږ وایو موجي حرکتونه سرته رسي. کله چې خواړه ځي هغه داسې نه دي چې کله مثال موږ وغواړو خواړه تیر کړو یا د مری خپل فعالیت سرته ورسي او که موږ ونه غواړو هغه ونه رسي. چې په دې سره کله چې خواړه د کومې څخه مری ته ولاړ شي په دا ځای کې موجي حرکتونه صورت نیسي چې خواړه دې ته ارباسی چې د مری څخه چیرې ولاړ سي و میډیا ته پورې ولاړ سي. چې دغه موجي حرکتونه چې دی په ځینو حیواناتو کې چې دی موږ په لویدلی چې کله دغه حلقوي حرکتونه اجرا کیږي یا کله چې دغه موجي حرکتونه اجرا کیږي هغه موږ کولای شو چې په اسانۍ سره ووینو. لکه مثال د خبرې تاسو ټولو به اوښ لیدلی اوسي یا هم زرافه لیدلی اوسي کله چې دی خوراک کوي د خولې څخه مثال کومې ته کوم غذایي مواد لاړ سي بیا د کومې چې کله مری ته ولاړ سي په دغه د ستوني په برخه کې چې دی د ته چې کېږي یو ډول حرکتونه اجرا کېږي موجي هم حلقوي حرکتونه اجرا کېږي چې هغه موږ په واضح ډول سره لیدلی سو. دغه رقم په اوښ کې هم دی چې کله خوراک کوي هغه موږ چې کولای سو په واضح ډول لیدلی سو. ځینې انسانان چې دی د ستوني په برخه کې د غاړه په برخه کې د دوی د غاړه په برخه کې هم واضح معلومیږي چې د دوی کوم خواړه چې دی هغه څه کېږي د مری څخه چیرې روان دي و معدې ته روان دي. مګر په ځینو انسانانو کې دا په واضح ډول سره نه معلومیږي. دا وز موج او ستاسی دا نن یا مهم موضوع چی موج او تاسی اویل پا دی که موج دا هزم برخی اویل چی پا هاگ برخو که موج اویل دوی برخی وی چی هزمی تیبو او دا هاگ غری مو پیجنل هم دارنگا موی چی پا هزمی سیستم که چی دی زینی غدات هم چی که یه برخ اخلی لکه زینی مهم چی لکه دا اینه او پانکراس مرسن دوی غده وی ور سره مو غاښونه پیژندل د غاښو ډولونه مو پیژندل چې غاښونه مختلف ډولونه درلودل او په د خوړو په ټوټه کولو کې مرسته کول ژبه مو پیژندل چې ژبه یوازې د خبرو کولو وسیله نه ده بلکې د خوړو په لمدولو کې او د غذااتو په فعالولو کې هم چی لري لویه ونډه لري او ور سره مو د لاړو یا هم لابیا غده مو پیژندل کومې مو پیژندل چې کومې کوم اساسي دنده سرته رسوي او ور سره مو میری وپیژندل چې میری چې دی هغه د خوړو په پورې وهلو کې مرسته کوي انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوي اوسي او ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري راځو موږ او ستاسو د موضوع اخرنی برخې ته په اخرنی برخه کې لکه هر وخت موږ درې پوښتنې لرو دغه درې پوښتنې تاسو خپل د ځان سره په کتابچو کې نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړي لومړۍ پوښتنه ده غاښونه په څو ډوله دي ډولونه یې موږ او تاسو وپیژندل هغه ډولونو نومان ووایاست او ورسره ووایاست چې دنده یې څه شي ده ورپسې دوهم سوال د هاضمې سیستم جوړښت کې کومې دوې برخې شاملې دي کومې دوې برخې چې وې د هغو ټولو کوم په هغه برخو کې چې کوم غړي شامل وه هغو ټولو نومان هم ورسره واخلئ دریم سوال حلقوم چیرې قرار لري او دنده یې څه شي ده ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې جوړ روغ صحتمند بیاست شرنګ لاس لسم ټولګی ده نن ورځ موږ او تاسو راځو د لسم ټولګی بیولوژي مضمون لومړی لوست باندې پیل کوو هیله لرم چې تاسو به د دې صنف تر پای پورې راسره اوسئ او ټول موضوعات په ښه ډول سره نوټ او زده کړئ زموږ د نن ورځې موضوع د علمي میتودونو باندې شروع کیږي چې ډېر یو اړینه موضوع ده تاسو چې کله غواړئ د معلومات راټول کړئ تاسو کولی سئ د دغو علمي میتودونو له لارې خپل معلومات په صحیح ډول سره لاسته راوړئ زموږ درس به د دوهمې صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې دوام وکړي راځو د علمي میتودونو پړاوونه وایو علمی میتودونه چې دی د ستونزو د حل کولو او معلوماتو د راټولولو لپاره منظمه پروسه ده دا د ساینس پوهانو لپاره یو لارښود دی چې د څېړنو او تجربو د ترسره کولو پر مهال پرې عمل کوي علمی میتود عموما لاندې پړاوونه لري چې هغه به موږ او تاسې په تفصیلي ډول سره ووایو لومړی راځو موږ وایو چې دا پړاوونه چې دي شامل دي په لومړی د پوښتنو مطرح کول مشاهده د فرضیه جوړول د فرضیه تحلیل او د فرضیه د تحلیل پایلې دي او په پایله کې د راپور چمتو کول دي راځو د پوښتنو په مطرح کولو سره پیلو د پوښتنو په مطرح کولو کې موږ تاسې وایو چې دا د زده کړې څېړنې او پرمختګ لپاره بنسټیزه پروسه ده د مناسبې پوښتنې جوړول د ستونزې د ښه درک او حل لپاره لومړنی ګام دی د پوښتنو مطرح کولو اهمیت ډېر دی موږ وایو چې دا چې دی د موضوع موږ ته روښانه کوي د ستونزې د اصلي اړخونو تشخیص کوي د لا زیاتو معلوماتو او څېړنې اړتیا پېژندي د دې همدارنګه د حل لپاره د دقیقې لارې غوره کول دي راځو د پښتنو د مطرح کولو ځانګړتیا وایي موږ ته باید دی چې ډېر روښانه او لنډ واوسي ځانګړي واوسي او همدارنګه باید د څېړنې وړ واوسي داسې پښتنې واوسي چې پر هغه باندې څېړنه وکولی سو مثال د خبرې د ویټامین سي کمښت د انسان پر بدن باندې څه اغېزه لري دا داسې یو موضوع ده چې په دې باندې موږ کولی سو چې څېړنه وکړو او د پښتنې د مطرح کول چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال ځینې پرانیستې پوښتنې مثال خبرې ولې تاسو فکر کوئ چې اقلیمي بدلون مهم دی دا یو پرانیسته پوښتنه ده همدارنګه بندې پوښتنې دي مثال د خبرې آیا د ګرمۍ درجه د نباتاتو وده اغېزمن کوي چې په دې سره موږ یوازې په هو او یا سره ځواب ورکولی سو ورپسې تشریحي پوښتنې دي چې د هغه دپاره وضاحت ته ضرورت وي د مثال خبرې د چاپېریال ککړتیا اصلي لاملونه څه شي دي همدارنګه ډول ډول چې دی تحقیق پښتنې چې هغه لپاره موږ چې کو تجربه کوو چې مثال خبرې د ګرځند ټکنالوژي زیاتېدونکي کارول د ذهني روغتیا لپاره څه پایلې لري. دا ټول چې و د پښتنو ډولونه وه. بل موږ وایو د پښتنو د جوړولو لپاره باید کوم ګامونه موږ سرته ورسو. لومړی چې دی د ستونزې پېژندنه ده چې باید موږ ستونزه وپېژنو. دویم باید راولاړ شو د موضوع په اړه لومړني معلومات راټول کړو. دریم باید هدف وټاکو چې موږ کوم هدف ته غواړو ځان ورسو. څلورم باید د پښتنو بیا ارزونه وکړو، یعنې پښتنې بیا د سره باید د ځان سره وګورو. وروسته بیا راځو هدف چې پښتنې مو وټاکل، دا چې سول دغه کوم پروسه چې ده بله چې سوه خلاصه سوه. ورپسې راځو مثال ښه مثال موږ کولی شو په عمومي پښتنو کې چې ولې ځینې خلک د مطالعې پر مهال ډېر چې کېږي مصر وي. مثال د دې لپاره بیا موږ څه کو په وضاحت پسې ګرځو، د دې په جواب پسې ګرځو. دا چې و دغه کوم هدف چې دی موږ په کښې ټاکلې دي پښتنه مو بیا د سره کتلې ده، دا ټوله مو چې کړي دا کوم عملیې چې وي هغه مو ټوله په کښې کې ترسره کړه. د پښتنو مطرح کول چې ده د هر ډول زده کړې او څېړنې لپاره حیاتي مهارت دی، او که پښتنه په سمه توګه مطرح شي نو د ستونزو حل به ډېر اسانه سي او د څېړنې د پایلې کیفیت به هم لوړ ولاړ سي. ورپسې راځو د پښتنو د مطرح کولو وروسته مشاهده ده. مشاهده چې ده د علمي څېړنې بل دویم بنسټیز ګام دی چې پکې یو څوک د یو پېښې پروسې یا څیز په اړه دقیق معلومات راټولوي. دا د علمي میتود لومړني پړاو ګڼل کېږي او د یو پوښتنې یا فرضیې د جوړولو بنسټیزه برخه ده. مشاهده موږ داسې هم تعریفولی شو چې مشاهده چې ده د چاپېریال، طبیعت یا هرې ځانګړې موضوع په اړه د حواسو، مثال د خبرې په حواسو کې لید اورېدنه ده، لمس دی، بوی دی یا هم خوند له لارې د معلوماتو راټولولو پروسه ده. د دې د مشاهده چې ده هغه یا هم مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول سره کېږي، او همدارنګه باید کله چې مشاهده موږ ترسره کوو هغه باید دقیق او منظم واوسي، او همدارنګه هدفمنده باید، یعنې کوم هدف چې مو دی هغه زموږ د پښتنو په نظر کې نیول سره باید زموږ هدف چې سوی وي ټاکل سوی وي او بې پله واوسي. مثال موږ د چا شخصي نظر یا نوشن په نظر کې، یعنې څه چې حقیقت دی هغه باید په نظر کې ونیسو. همدارنګه مشاهده چې ده هغه هم مختلف ډولونه لري چې یو یې کیفي مشاهده ده او بل یې کمي مشاهده ده. کیفي چې ده هغه مشاهده ده چې د یو پېښې یا څیز کیفیت موږ ته بیانوي، مثال پاڼه چې د شین رنګ لري، او کمي مشاهده چې ده هغه مشاهده چې د شمېرې اندازې له مخې معلومات موږ ته وړاندې کوي، مثال پاڼه چې ده هغه 15 سانتي متره اوږده ده یا 15 سانتي متره اوږدوالی لري. د مشاهدې د پروسې دپاره چې دی موږ باید څلور ګامونه مخته یوسو، چې لومړی چې دی د موضوع یا پېښې ټاکل دي، د اړوند وسایلو کارول دي، همدارنګه د مشاهدې ثبوتول دي او د پایلو تحلیل دي. د مثال په ډول په کمی مشاهده کې موږ نور مثالونه داسې هم ورکولی سو چې اوبه چې دي په 100 سانتي ګریډ کې جوشیږي، همدارنګه په کیفي کې بل مثال داسې ورکولی سو لکه چې د ګلاب ګل چې دی هغه ښه بوی ورکوي، خوشبویه دی. همدارنګه ډېر نور مثالونه هم موږ ورکولی سو. ورپسې مشاهده چې ده د مثال د پوښتنې چې کوم موږ کوو د هغه دپاره د هغه په نظر کې نیولو سره ترسره کېږي، او د مشاهدې ځینې ستونزې هم لري چې ځینې وخت شخصي نظریات په نظر کې دغه کېږي نظر کې نیول کېږي، یا هم د تجهیزاتو نیمګړتیا یې، همدارنګه محیطي شرایط چې کېږي سره برابر نه یي، هغه ته چې کې زیان رسوي، مثال هوا، رڼا یا شور ستونزې کولی شي چې مشاهده چې کې زیان ورسوي. ورپسې مشاهده موږ وایو چې په پایله کې داسې ویلی سو چې مشاهده چې ده د علمي څېړنې او زده کړې مهم مهارت دی، او د دې لپاره چې مشاهده ګټوره وي باید منظمه، هدفمنده او بې پلوه ترسره سي، او د علم په نړۍ کې ټولې لویې موندنې چې دي هغه له ساده مشاهدې څخه پیل شوي دي. دا کوم مثال څه چې نوي ابتکارات سوي دي، نوي شان لاسته راوړل سوي دي، همدارنګه لویې څېړنې چې سوي دي، کشفیات چې سوي دي دا ټول د دغو میتودونو په نظر کې نیولو سرسري دي. ورته ترازو د فرضیې جوړول، فرضیه چې د یوې ستونزې د حل یا د یوې پوښتنې د ځواب لپاره یو اټکل یا احتمال لزادي کېدای سي چې هغه غلط واوسي او یا هم صحیح واوسي. یعنې د دې صحیح حتمي نه دي چې باید صحیح واوسي، کېدای سي غلط هم واوسي. علمي میتود په لړ کې د تجربو دی چې دی موږ وایي د علمي میتود په لړ کې د تجربو او څیړنو په واسطه ازمویل کیږي. نو موږ فرضیه داسې تعریفولی سو چې فرضیه چې د هغه د علمي بیان دی چې د پیښې، پروسې یا ستونزې د تشریح یا حل لپاره وړاندې کیږي، دا باید د ازموینې وړ او مشخص وي او د شواهدو پر بنسټ باندې اټکل وړاندې کړي. د فرضیه ځانګړتیاوې چې دی هغه هم باید لکه څنګه چې مو دا نور وویله باید مشخصه، روښانه واوسي، د ازموینې وړ یې، د شواهدو پر بنسټ واوسي او لنډ او د فرضیه د ګامونه چې دي هغه هم باید موږ لومړی راولاړ سو، ستونزه وپیژنو، معلومات د هغه په باره کې راټول کړو، بیا د فرضیه باید بیان کړو او په آخر کې باید د ازموینې وړتیا ارزونه وکړو. یعنې کوم پروسه چې موږ سرته رسولې ده هغه باید بیا د سره څخه یوارې وګورو. همدارنګه فرضیه چې ده هغه هم مختلف ډولونه لري چې په مختلفو طریقو سره مخ ته ځي. وروسته بیا د فرضیې د ازموینې پروسه ده چې موږ باید راولاړ سو، دغه کوم ازموینې چې مو یې وکړله هغه خپله ځان سره ټوله نوټ کړو او د هغه باندې بیا یو د سره تجربې د لارې، مثال یو حجره موږ وینو، یو شی موږ وینو، هغه تر مایکروسکوپ لاندې وینو، یعنی تجربه باید شکو پر اجرا کړو. نو موږ داسې ویلی چې فرضیه چې د علمي څېړنې یو مهم پړاو دی چې د ستونزې د حل لپاره یو احتمالي لوری ښیي. که فرضیه تایید سي نو د سیرین لپاره نوې دروازې پرانیزي، خلاصیږي، او کرد سي نو د ستونزې د لاښه درک لپاره نوې فرصتونه وړاندې کوي. ورپسې راځو بل پړاو چې دی هغه موږ او تاسې وایو چې د فرضیه د جوړولو وروسته راځي. د فرضیه جوړولو لپاره باید موږ په نظر کې ونیسو چې د فرضیه د جوړولو وروسته چې کوم مراحل راځي د هغه د مخه باید زموږ فرضیه چې واوسي هغه باید ډېره مشخصه واوسي. اور سره زو د فرضیه د تحلیل پایلې موږ وایو. د فرضیه د تحلیل پایلې چې دی هغه موندنې دي چې د تجربو او څیړنو په پایله کې ترلاسه کیږي. دا پایلې روښانه کوي چې آیا فرضیه تایید شوې ده، رد شوې ده، یا د لا زیات څیړنو اړتیا لري. د فرضیه د تحلیل لپاره باید موږ معلومات راټول کړو، د معلومات تحلیل وکړو، د فرضیه ارزونه وکړو او همدارنګه د پایلو بیان هم باید اجرا کړو. ممکن مثال دا کوم دغه چې معلومات چې موږ لاسته راوړو هغه غلط اوسي، بیا د هغه د پاره لکه مخکې چې مو ویله د دې دپاره موږ څه شي کوو، نور معلومات راټولولی سو. یعنې زموږ پوهه په دې کې څه شي کیږي، نور هم زیاتیږي. او د فرضیې د تحلیل د پاره باید مثال پایله خلاصه کړو، احتمالي وضاحتونه باید ورکړو او د راتلونکي څېړنه هم باید ورسره وکړو. چې مثال که پایله نامعلومه وي نو د راتلونکي څېړنو وړاندیز باید وکړل شي. ورپسې راځو موږ په پایله کې داسې ویلی سو چې دا چې دی خپله ډېر اهمیت لري. مثال علمي پرمختګ پکښې کې رامنځته کیږي، د ستونزو پېژندنه پکښې کیږي، همدارنګه د څېړنې تکرار کیږي چې بیا ځلې موږ څه شي کوو، په دې کې تکرار ترسره کوو. ورپسې راځو د فرضیه د تحلیل پایلې موږ وایو چې دا د فرضیه د تحلیل په پایلو کې دغه ټول موضوعات موږ څه شي کیږي شامل دي. موږ وایو د فرضیه د تحلیل پایلې چې دي د ستونزې د حل لپاره یو مهم ګام دی. که د فرضیه تایید شي نو دا نوي معلومات د نوي معلومات د ترلاسه کولو لپاره بنسټ جوړوي. که فرضیه رد شي نو د ستونزې د ښه پوهېدلو لپاره نوي څېړنیز فرصتونه هم څه کیږي زموږ لپاره برابرېږي، لکه څرنګه چې مو په تېره موضوع کې یادوري وکړله. ورپسې اخیرنۍ او مهمه برخه د راپور چمتو کول دي. راپور چې دی د معلوماتو، پایلو یا څېړنو د وړاندې کولو رسمي سند دی چې د یوې ځانګړې موضوع په اړه بشپړ معلومات او تحلیل وړاندې کوي. د راپور موخه دا ده چې د لوستونکي لپاره موضوع واضح کړي او پرېکړې لپاره یې لارښوونه وکړي. د راپور د چمتو کولو لپاره باید موضوع باید ټاکل شوي واوسي، معلومات باید راټول شوي واوسي، د راپور جوړ
جوړښت باید پلان کو چې سړول یو راپور باید موږ جوړ کو. د راپور لیکل پکشي کې ډېر مهم دي چې باید کم موضوع چې موږ لیکو، کمی تجربې چې موږ کوي، د هغه پر اساس باید یو خلاصه واضح موضوع موږ راواخلو. د راپور بیا کتنه، کله چې مو راپور خپل هغه کم نظریات، کم تجربې، کم مشاهدې چې موږ پکشي کړي وي، هغه چې موږ کله ولیکل، موږ باید بیا کتنه وکړو تر څو په هغه کې که چیرې یو غلطي، یو ځای، یو نقطه پاتې سي، اوسي هغه پکشي کې اصلاح کړو. او راپور په اخر کې چې دی، د راپور وړاندې کول دي چې کوم راپور چې موږ چمتو کړی وو هغه بالاخره آماده دی او بیانوي. د راپور چې دی هغه روشان، مثال ځانګړتیاوې دا دي چې روشان او دقیق، یعنی کوم کسان چې موږ خپل راپور وایو هغه څخه مفهوم په ژری اخلي. او همدارنګه راپور باید هدفمند واوسي، باید منظم جوړښت ولري، بې پلوه واوسي، مسلکي او رسمي واوسي. مثال موږ کولی شو سرلیک لیکو، د سرلیک کې موږ لیکو چې د اوبو ککړتیا او د هغې اغیزې دي، مقدمه پکښې کې لیکو، د معلوماتو برخې پکښې کې لیکو، مثال ډولونه یې دي، لاملونه یې دي، اغیزې دي، او پایله او سپارښتنې پکښې کې لیکو، او په اخرنۍ برخه کې لیکو چې سرچینې د کومو ځایو څخه موږ دا معلومات راټول کړي وو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې ګټه مو ځینې اخیستې. په اخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د علمي میتودونه کې کوم پړاوونه شامل دي؟ دویمه پوښتنه، راپور څه ډول باید چمتو کړل سي؟ دریمه پوښتنه، د فرضیې جوړولو پړاو کې څه شی باید اجرا سي؟